خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونو کې ورته چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنې کې د افغان قواو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. نو راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له ناجي سپین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وري.
د کابل د امنیتی د اټمی امنیتی حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې 14 نشوي. د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره وکتل او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د اټمی امنیتی حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې نن سهار د سړک غاړې یو ماین 14 شوي خو مرګ ژوبله نه لري. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی په دې اړه وویل:
الحمدلله هیڅ ډول خسارات مالی او جانی نداره، فقط مو تخریب به اندازې انفجار خود اطرافش بوده.
اینی شاهدانو هم ویلی چې دا 14 د تیلو یو پمپ ته نږدې شوی خو هدف یې معلوم نه دی. د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارکی وشوه ویل د تروریزم ګواخ او ګډې لیوالتیاوی دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او له فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیئت د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړي او د دوی د قربانیو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکی سروې در وایي چې د ریختر په مقایسه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د اداره وایي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې و. د راپورونو له مخې د زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولړزولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. اروپای ټولنه د رواني ناروغیو او معلولو کسانو د علاج لپاره د خدماتو د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 8 میلیون یورو په ارزښت د دې مرستې اسناد پرون په کابل کې د دې پروژې د عملي کوونکو موسسو او اروپای ټولنې استازیو لاسلیک کړه. د وزارت په یو بیان کې زیاتوي چې د اروپای ټولنې د مرستبه په رواني ناروغیو او معلولیتونو د اخته کسانو لپاره د خدماتو په پرخولو کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته لاړ شي. دایبه هلته د غازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یو غونډه کې برخه واخلي. کرملین وای پوتین به د غراز په جلا غونډه کې د ایران له عالی رتبه چارواکو او ممکن له ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. دا به ایران ته د پوتین دویم سفر وي. د په 2008 میلادي کال کې هم د کسپین سمندرګي د ساحلي هیوادونو په یو سرمشریزه کې چې په تهران کې جوړ شوی و ګډون کړی و. وروسته له هغې چې تهران پر خپل اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسید او له مخې له دغه هېواده نړیوال بندیزونه لرې کیږي، په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. دغه هېواد د 1200 طبي ګاز لرونکو هېوادونو د غونډې کوربه توب کوي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي، وروسته له هغې چې په 2013 میلادي کال کې پوز پخوانی ولسمشر محمد مرسی له واکه لرې کړ. دا په مصر کې لومړی پارلماني انتخابات دي. شاوخوا 3000 کاندیدان چې 9 ښځې دي د ولسي جرګې د 248 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. دغه انتخابات د مصر د 28 ولایتونو له جملې د پلازمینې قاهرې په ګډون په 14 ولایتونو کې کیږي. وروستۍ رسمي نتایج ښیي چې د دسمبر میاشتې په لومړۍ وروستۍ رسمي نتایج به د دسمبر میاشتې په لومړیو کې اعلان شي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان پر پاریس د 10 ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احضارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان 14 ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوي د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ.
څرنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو.
په پاریس کې په هغو حملو کې 113 کسان وژل شوي دي. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مرشو کسانو شمیر نږدې 100 تنو ته رسیږي. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه له درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچن ایالت کې وشوه. د سره صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د خویدو اصلي علت سوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوردل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د حزب التحریر په نامه یو ډله هڅه کوي په افغانستان کې ځان ته تازه غړي جلب کړي. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیلمن دي.
مشخصه ستراتیژي مستخصه پالیسی نشته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څه وکړو. په لحاظه د مرکزي حکومت له خوا نه موږ ته دا ستراتیژي طرحه شوې او موږ یې په ساحه کې تطبیق
د کابل چپ لسپانه ته هم کتنه کوو. ستاسو پیغامونه هم درته لولو. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
مظاهره کول خو کلتور دی، خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي. موږ چې هر څه مسخره کړل، د اعتراض لارې او وسایل باید مسخره نکو.
د ګوړی اچار تفریحي پروګرام د دې خبرونې په ورستیو شیبو کې اوریدلی شئ. د افغانستان اجرائیه رئیس شیبه مخکې وویل چې د حزب التحریر په نامه سختریزي ډله چې په وروستیو کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی د ټروریستانو یوه ملکي څانګه ده او هڅه کوي چې د افغانستان په علمي بنسټونو کې تازه غړي ځان ته جلب کړي. اسدالله لودین په کابل کې نور تفصیل برابر کړی. لودین صاحب، د حزب التحریر په باب د اول وار د پاره چارواکي داسې په څرګنده خبرې کوي. ښاغلی عبدالله، څه وویل چې دغه ډلې لکله په افغانستان کې، البته د افغانستان په علمي ادارو کې، د جلب او جذب هڅې پیل کړي؟
ډیره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان اجرائیه ریاست عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د حزب تحریر په نامه ډله له څه مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دوی له ډیموکراسۍ او بیان ازادي څخه په استفادې داسې هڅې پیل کړي چې ګواکې افغان حکومت هم یا امنیتي ځواکونه هم ورته توجه نه ده کړې، او دوی په یو ډول سره د وسلوالو مخالفینو یا د ترهګرو ملکی څنګه یا ملکی چارې مخته بیایي. خاغلی عبدالله ویل چې په دې برخه کې امنیتی ځواکونو توجه کړي خو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي، او همدې اصول ته په کتو چې د بیان ازادي ده او هر څوک کولی شي چې یو څه ووایي. خاغلی عبدالله ویل چې اوس له دې وروسته دوی ته معلومه شو چې د حزب تحریر کوم کسان چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا د وسلوالو مخالفینو او ترهګرو ملکی څنګه ده، او هڅه کوي چې په اکاډمیکو ځایونو، په هانتونونو او ځوانانو کې نفوذ پیدا او دغه ځوانان ځان ته جذب کړي. خدا چې د خاغلی عبدالله د خبرو یو برخه وورو.
سازمان برنامه حزب تحریر فعالیت های زیادی داره در محیط اکادمیک و در سطح اجتماع و در بین جوانان. در حقیقت این حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است.
تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ډله حزب تحریر په مشخصه توګه د افغانستان په کومو ولایتونو کې فعاله ده او امنیتي ځواکونه به یې په وړاندې څه ډول اقدامات وکړي، خو په دې وروستیو کې ولیدل شول چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو د یو مظاهرې په ترڅ کې د داعش او طالبانو بیرغونه اوچت کړل، او هماغه و چې وروسته امنیتي ځواکونو یا د ملي امنیت ریاست هلته ورغلل په لیلیه کې عملیات وکړل او وویشت تنه محصلین ونیول چې لا هم دغه محصلین له امنیتي ځواکونو سره دي، او د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې دغه وویشت تنه محصلین اصلي طرحانو د مظاهرې، او هماغه و چې په دې مظاهره کې د داعش او طالبانو د بیرغ پورته کېدو په ملي شورا کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خبرګونونه راوپارول ځان سره. دغه راز څمو د مخ کې هم په راپورونو کې راغلل چې د کابل په هانتون په دیوالونو باندې د اسلامی امارات او د داعش په پلوي شعارونه لیکل شي وو. نو دغه ټولو مسایل ته په کتو اوس افغان حکومت هڅه کړې چې د حزب تحریر د ملکی څنګه د فعالیتونو مخنیوي وکړي. خدای چې افغان حکومت به مشخصا څه اقدامات کوي دا به وروسته مشخص شي.
بل لودین څه په اصل کې چې په افغانستان کې داعش ډله په دروستیو کې فعال ده، وسلوال طالبان دي، او اوس چرواکي د حزب تحریر یادونه کوي، څومره د اندېښنې وړ ښکاري دغه وسلوال ډلې الته کارپوهانو ته، عامو خلکو ته او چارواکو ته؟
که څه هم افغانان اوس ډیر اندېښمن دي د اوسنی وضعیت په اړه، داعش ډله اوس په افغانستان کې پیدا شوې، ویل کېږي چې په 45 ولایتونو کې فعالیتونه محسوس دي. دا البته د روسیې د استخباراتو ارقام دي، خو افغان چارواکي او افغان ځواکونه په 45 ولایتونو کې داعش حضور نه تاییدوي، وایي چې فقط 15 ولایتونو کې فعال دي. دغه راز د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل هم افغان حکومت او په تېره عام افغانان ته یو سرخوږی دی. دوی سره هغه هیله هم کمی شوې چې افغان حکومت په خواه هڅه پیل کړې وي چې له طالبانو سره سوله وکړي. اوس هم افغانان وایي چې که یوه ډله طالبان سوله کوي، بله ډله به بیا هم جګړو ته ادامه ورکوي، بیا به هم تر ډېره زیان ملکیانو ته او افغانانو ته رسیږي. اوس واضح خبره ده چې د حزب تحریر د ډلې په اړه د افغان حکومت اوسنۍ اندېښنه به هم د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي. نو افغانان په سره شرایط کې غوښتنې دا ته چې باید افغان امنیتي ځواکونه هڅه وکړي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې عملیات پلاره واچي، ترڅو هغه وسلوال مخالفین یا هغه کسان چې هڅه کوي چې په یو ډول سره د عام نظم ګډوډ کړي د هغوی د هڅو مخنیوي وکړي.
ډیر مننه اسد الله لودین په کابل کې ومردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس شه به مخ کې ول چې د حزب التحریر په نامه سختري ډله چې پورستوي کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، د تروریستانو یو ملکی څنګه د او هڅه کوي چې د افغانستان په علمي بنسټونو کې تازه غړي ځان ته ور جلب کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکول سوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپلو کې غونډه وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوی سره د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناتو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
له پکتیا سمی الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې لیکلي د پکتیا د پوهنې ریاست خونکو تماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او ریدونکو غوښتنه کړې چې خونکو تماش دې پر وخت ورکول شي چې د خپل کور اړتیاوی ژر ور باندې پوره کړي. قاسم نوري له کندهار لیکلي د هغو پاکستاني چارواکو په وړاندې جدي اقدام پکار دی چې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو پر ځای ورته ستونزې جوړوي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې افغانستان دې له کوم بل هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه پیل کړي. خیر الله له کندهار له ولسمشر محمد اشرف غنی هله کړې چې د پاکستان په دوه مخي سیاست خطا نشي او له دغه هیواد سره په اړیکو کې محتاط اوسي. یار بادشاہ اصالت له خوست لیکلي له افغان دولت سره چې هر هیواد په هر برخه کې مرسته کوي باید پر ځای ورڅخه استفاده وشي. بل اوریدونکو چې خپل نوم ورڅخه هیر شوی دی لیکلي چې د هلمند ولایت په نادالی ورسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري او له دې درکه خلک په زیاتو ستونزو کې راګیر دي.
دا واستاسو اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. اوس به نوریاس نوري راتوي چې د نړیوالو رسپونو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې د بیا پیل شي. هندي اکونومیک ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولې دی. اکونومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې ورسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې وکړې د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکونومیک ټایمز لیکي یو لوړپوړی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورسپانې ته ویلي په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کېدی شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورسپانې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 16 تر سره کړ د افغانستان پر مسئلې ډېر تمرکز شوی و. اکانومیک ټایمز لیکي ګومان کوي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمينه برابر کړي خپل اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړي وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کیږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکانومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي، ځکه پخوانیو اړیکو ته به پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یورو ایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا کې دا خبره رښتیا وي، هغه به په دې معنا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی، ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخابات ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې دې هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتنې چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې آزادي رادیو په انټرنیټ کې صفحه وځي ووري چې پته یې د آزادي رادیو .com یا هم آزادي رادیو .org. آزادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. تاسو هم کولای شئ چې د آزادي رادیو فیسبوک پاڼه د سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسن کې برخه واخلي. پاتې ده facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د ځوانانو بهیر په نامه یو بنسټ په کابل کې د داسې کمپاین د پیلولو هڅې پیل کړي چې له هیواد اروپا ته د ځوانانو د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په کابل کې د دغه کمپاین د پیل پر مهال وویل چې هڅه کوي د غیر قانوني او د خطرناکو لارو د ناوړه عواقبو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ځوانانو بهیر په دیوالونو باندې د زرګونو سټیکرونو په لګولو د ټولنیزو رسنیو او غونډو له لارې هڅه پیل کړې چې اروپا ته په قاچاقي ډول د افغان ځوانانو د تښتې مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په لومړي سر کې به په کابل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تطبیق کړي او وروسته به دغه لړۍ د هیواد سترو ښارونو ته هم وغځوي. د یاد بنسټ رئیس ادریس تانکزای وایي له هیواده د ځوانانو تېښته د پردیو دسیسه ده او ځوانان باید چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ناوړو اهدافو کې بریالي شي.
ټول مهمه ځوانان سره کښېنستل او آګاهي عمله چې ځوانان موږ په دې پروګرام پوکو چې دا د دشمن پروګرام دی چې ځوانان دی وتښتي نام نی ډیرسي او قومي موضوعات راپورته کی. دا د دشمن پلان دی افغانستان لپاره او د ځوانانو مسولیت دی چې دا پلان باید شند.
ل دیولاندې په کابل کې د جرمني سفارت هم د تورته کمپاینونه پیل کړي وو چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تګ مخنیوي وکړي. افغان حکومت وایي چې روان کال څخه باندې 1,500 افغان ځوانان اروپا ته په غیر قانوني لارو تللی چې د دوی شمیر په لارو کې مړه او ټپیان او ځینې زنداني شوی دي. په هیواد کې نامنې فقر او بیکاری هغه عمده دلایل دي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته په تګ مجبور کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معینوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په ګډه هڅه پیل کړي چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. د ځوانانو چارو مرستيال سید کمال سادات چې په همدې ناسته کې ګډون درلود وایي امنیتي ادارو سره په همغږي چړنې پیل کړي چې د انسانانو قاچاق بران وونیسي.
ما امرای وزارت داخله ریاست امنیتي ملي و دیګان
دی وایي موږ د کورنۍ چارو له وزارت ملي امنیت له ریاست او نورو اړوندو امنیتي نهادونو سره لانیک دی کار کوو چې معلومه کړو چې دلته څوک دي چې ځوانانو ته د قاچاقبری دفترونه خلاص کړي دوی باید ونیول شي. د راپورونو لمخې اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تګ لا زیات خطر ډاک وی او په دې ستړي کېدونکو سفرونو کې زیات پیسې هم لګیږي. بل خو د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت داسې هڅې پیل کړې چې په هیواد کې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابرې کړي.
حکومت په دې برخه کې بوخت کار کوي، اما ټول په دې باندې آګاه یو چې له امنیت داسې ستونزه چې هغه په یوه میاشت او دوه میاشتو کې حل شي، او نه هم کار داسې ستونزه ده چې موږ د هغو ټولو مشکلاتو سره سره چې موږ ته راپاتې او یا اوس هم موږ تر لاسه ګرېوان یو، د هغو سره سره د موږ ژر په ټول مملکت کې حکومت کارونه ایجاد.
د ځوانانو بهیر بنسټ غړي شکریا ساپۍ ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې له هېواده ونه تښتي، بلکې له سختیو سره مقابله وکړي او خپل هېواد آباد کړي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو ځینې مالکان وایي چې له بهره د ناروغ او په مرض اخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کوي. نجیب الله الخیل پر دې مسلې له خوست نه رپورټ رالېږلی.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکي د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړي.
داسې ګمرک تکه چې سپیکټنه وزن وی یو ټن وزن لیکي زم دا چې غزینه کوم چرګون ارتې اکثر مرزګیر دی ډې په کم کې ماته هغه چرګون ویر کوي.
د اردری په نوم د چرګړو دی او بل فارم مسؤل وای چې د چرګړو څلور فارمونه لري، خو کله چې چرګړي د خرڅولو شي نو د بهر نه ورته مرز راشي او په دې توګه ډیر چرګان او چرګړي مړ شي.
تقریبا زه څلور فارمونه لرم چې په وایو فارم کې زه درې درې زره چرګړي چوم، چار کله مو چرګړي ورسی په داسې وخت هغه مرزګیر چرګړي روشي چې مو د درې
د خوز د کرنې او مالداری رئیس الحاج نیاز محمد لعلی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بریا وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
د فارمونه سیلته جوړ شوي دي د موږ د همسایه ممالکو لخوا، نه داسې کېږي چې په بعضې وخت کې مرضونه راولېږل شي چې هغه د موږ چرګان منځه یسي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د هغه خپلو فارمونو نه بهره برداري وکړو، هغه هلته قیمت خپلو چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي.
دا چې ولې حکومت نه توانیږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس العمل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص استراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیژي مستخصه پالیسۍ نشته چې موږ د فارمونو په حیث کې څه وکړو، په لحاظه د مرکزي حکومت لخوا نه موږ ته دا استراتیژي ترازي چې موږ په ساحه کې تطبیق.
د حیواني ناروغي متخصص ډاکټر نقیب الله وایي که په سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطینې مراحل بشپړنه کړي او له معاینې پرته د واردولو اجازه ورکړل شي، نو هم دا ډول ستونزې لري.
په خپل سر باندې ژوندۍ مرغان پرته د دې چې قرنطینې مراحل طی کړي او یا د قرنطین مسؤل لخوا معاینه کړل شي داخل شي، ممکن د امراض سبب وګرځي. چې اوسني وخت کې موږ اکثره د دې پیښو سره مخ شو یو، همدا ستونزه چې موږ فارمداران ورسره مخ دي، د کیفیت درملو شتون د مارکیټ کې. په همدې ډول موږ په خوست کې د چرګانو د واکسین لپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې موږ نه لرو.
دیاتوانی ورده په خوست کې تر 400 پورې د چرګړو فارمونه شته چې تر 450 لک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوبو له میدانه او د ګوډي اچار دوا ته پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اسد الله لودین د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننې یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې د بهیر په اړه روانو بحثونو او د خپل سر وسلوالو ډلو غواخونو ته ځانګړي کړی دي. جامعای باز رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له اوګده ځند وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر بیا پرانستل کیږي. په سر مقاله کې د پاکستانی رسنیو په حواله لیکل شوی چې دغه دفتر ته ملا شیر محمد اخوند مشر او ملا حنفی مرستیال ټاکل شوی دی. د سر مقاله لیکوال ویلي د قطر د دفتر د بیا پرانستو هڅه د پاکستان لخوا کیږي او هدف یې دا دی چې د سولې لپاره د افغان حکومت د خپلواکو هڅو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلی د طالبانو دوه ډلې کېدل که څه هم حکومت ته یو ښه خبر و، خو اوس ستونزه دا ده چې د طالبانو دوه ډلې کېدو د سولې آدرس ورک کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې سیمه ییزه ډیپلوماسي او د سولې پروسې د بیا پیل امکان په مطلب کې راغلی چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسي متحرکه شوې ده. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان او پاکستان د اړیکو له خړپړ کېدو وروسته د صدر اعظم نواز شریف په ګډون ډیرو پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هیله څرګندې کړې او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. په مطلب کې د پاکستان د پوځ د ویان عاصم باجوا په حواله لیکل شوی چې د پاکستان لوی درستیز هم امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خپل سری ځواکونه هیواد شموله ستونزه ده. دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر هم د کندز له سقوط وروسته ویلي چې هلته به په محلي پولیسو کې اصلاحات راولي او د خاصو کړیو او خلکو د نفوذ له چوکاټه به یې راباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که ولسمشر رښتیا هم غواړي د خپل سر وسلوالو ډلو مخه ونیسي، نو د هیواد په کچه باید محلي پولیس منحل او بې وسلې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې لیکلي چې له پیښې مخکې باید د پیښو مخنیوي ته اقدامات وشي. په سرمقاله کې د ننګرهار پوهنتون د 22 محصلینو نیول کېدو ته اشاره شوې او ویل شوي چې دې محصلینو له داعش ډلې او القاعده سره تړاو درلود او غوښتل یې چې بیا د پوهنتون په شاوخوا کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې 10:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صاحبی نوري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د حزب التحریر په نامه ډله له څو مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیتونه کوي او افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي د خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمیر کړي په حکومت ملي امنیت شورا او امنیتي ارګانونو کې له داعش او نورو تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې نن سهار د سړک غاړې مین چاودنه شوې چې مرګ ژوبلن نه لري. د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته ولاړ شي. دی به هلته د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. او د میانمار د شمال په یو کانت کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړ شوو کسانو شمیر نږدې 100 تنو ته رسیږي.
ایران ته د مشرانو جرګې تللی و کسیز حیات وایي چې ایرانی چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. خو ځینې کارپوهان بیا د ایران پر ژمنو شک لري. تفصیل د ناجیې صاحبی په راپور کې.
په ایران کې میشت افغان کډوال تل د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي. خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایرانی چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محی الدین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د ذکرو اجازه ولري.
ملاقات هاي کې به مسؤلین محترم
ملاقاتونه چې له مسؤلین سره تر سره سول هغه په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي هغه چې د اقامت اسناد لري او کنه اولادونه یې کولای شي چې تحصیل وکړي شونځي کې شامل شي او هغه کسان چې په هانتون دوره کې دي په هانتونونو کې شامل شي چې د افغانانو ته ډیر ښه زیری دی.
مردم افغانستان است.
خغلی منصف ویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیز اړیکو د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمېر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریه جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاوو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړل، بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان تر استنکل، موږ بیا هم شاهد وو چې دغه بندرال ته رسول، موږ بیا هم شاهد وو چې زورونه د ایران د حکومت له خوا د سپای پازدارانو له خوا مخصوصا د زاهدان او د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس د خلکو ده.
نموړي ویل سره له دې چې د افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر باید اړیکو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله کې به څه نتیجه ورنه کړي. د خغلی بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو حواله لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار په یو راپور پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تازه عملیاتو له کبله د پاریس د بریدونو په تړاو 14 کسان نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هیواد صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل شي له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبه ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او په هنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځندول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیمو 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن نوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لمړی مرستیال او د تکواندو د ملي اکاډمۍ رئیس محترم آریان خیبر لمون سره په پروگرام کې دی. دوی د یو هیات په مشرۍ د منځنۍ اسیا په قهرمانی لوبو کې برخه اخیستې وه او لډک لاس سره برت افغانستان ته راغلل. ډیر زیات مننه سچ از موږ بلنه مومنله
کور ودان مننه خیر
دي استاد د منځنۍ اسیا په سیالیو کې چې په تاجکستان کې تر سره شوی د لوبو ساته څنګه او څومره ټیمونو برخه اخیستو
د لوی خدای په نامه تاسو پیګه چې د اسیا په کچه باندې منځنۍ اسیا هیوادونه په تکوندو کې اته په ټونور ورشو کې ډیر پرمختللي هیوادونه دي تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرغستان قزاقستان همدارګه یو ټیم د ایران راغلی وو او د افغانستان هم د دعوت کړی وو یو ټیم ته چې زمونږ کومه د تاجکستان د هیواد د تکوندو فدراسیون چې د غزمینه د افغان لوبغاړو لپاره برابر کړ د لوب کچه ډیر لوړه په پروسګم موږ د لوب کې چې د تاجکستان اوپن مسابقه غډونم کړی وو په نوجوانانو کې موږ لړۍ مقام واخلو سکل تر پروسه کاله مسابقه په لوړه کچوي دا ډیر خاص ولا چې موږ هلته غډون وکړو د اقل د افغانستان ویړل بیرغ وره پولو او زموږ لوبغاړو ته ډیر ستره تجربه شوله زه من نیمه چې په انده وختونو کې مداسې لوبو کې غډون وکړو او کړی شو افغانستان ته ویاړو ورکړو
bale مننه اوسه کوم لوبغاړو په دغه سیالیو کې برخه واخیسته او څه مډالونه وګټل
په لومړی ورځ په خوشحالي سره چې موږ هیڅ مډال ترلاسه نه کړو د نو نه حلال مسابقات کې موږ یو لوبغاړی لرلو چې غوونه شکړی مډال واخلي په دوه ورځ موږ په هم په نو نه حلال نه کې او په نو ځوانانه کې مډالونه ترلاسه کړو په درې ورځ هم یو مډال د نقرې په نو نه حلال نه کې واخیسته په اخري ورځ باندې پومسا مسابقه کې چې وکړم شول هرته د دوه هیوادونو ترمن په پومسا مسابقه کې ګډون وکړم او تلا مډال د سروز مډال تلاس کوم هم درس د مسابقات اتل پات شو
تاسو ته بیا هم راشو ځکه چې تاسو دغه ټیم رئیس هم وي او په پومسا لوبو کې مبرخه هم واخیستله پومسا چې د رزمي سره ډیر تفاوت لري او مشکل او فنی برخه هم پومسا ده تاسو په دې برخه کې څومره جدي مشکلات سره مخ شو بل اخر په څومره زیار سره دغه مډال ترلاسه کړ
زه د افغانستان د پومسا تکواندو د ملي ټیم غړی یم پومسا په برخه کې ډیر کارونه موږ دلته وکړل خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان دولت په دې برخه کې موږ سره مرسته ونه کړل د بنې روزنه سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ اختلافات شو د لامل شول چې موږ وکړل چې شاید باید په پومسا کې پرمختګ ونه لرو بیا هم خپل زیار باندې اکثریت مسابقات کې پومسا ګډون کړی دی او د لومړي ځل لپاره پروسه کومه د افغانستان په تکواندو تاریخ کې لومړی مډال د پومسا تکواندو برخه کې افغانستان په برخه کو سکالم هغه چې باید شاید موږ آمادګي درلودای او تمرین کمپ ته استول شي هغه څه ونه شول موږ خپل توان باندې د انټرنیټ د طریقه هغه نوې تخنیکونه موږ درلودل او د غوډه مخه کار کول او په یوه اړه چې په دوه مسابقات کې په خپل پیسو په شخصي مصرف باندې لاړو اشتراک ګډون وکړو او د افغانستان لپاره په لومړي ځل د
بله
منځنۍ اسیا په کچه د تلم مډال اور په برخه
بله تر کومه ځای چې زه خبرې مو ستاسو په اړه معلومات لرم یو له هغه محدود کسانو څخه یاستې چې په افغانستان کې د تکواندو په برخه کې مو پنځم دان ترلاسه کړی او دان هم د ماستری هغه درجه دي چې په ډیر سختۍ ترلاسه کیږي او ډیر زحمتونه ورسته دغه سیالي مو چې وکړلې په دې سره یاستاسو نور رتبه هم جګیږي او کوم حرکت او نمایش هم تر سره کړل په کوم فورمونه مو کار وکړل
ما مخکې دونه چې پنځم دان واخلم د د تکواندو د نړیوال فدراسیون بل مللي اکاډمي په نامه د کوکیوان دالته مې هاته یو ورځ تمرین کړی وو او هغه د لمل شچ ماته پنځم دانم راکړي مختلف ډېر ستره تجربه شوله هر ورځ چې په مسابقات غډون کوم د پومسه دغه منحصر ماته د فر شوې د پومسه اوس فعلا د پاره د لوب خاطر باندې چې هغه معیاري پومسه چې د نړیوال په نړۍ د قانون سره مطابقت لري هغه تنا په افغانستان کې ازماز داد او نور خو تکواندو کانونو د پومسه نه برخمن نه دي موږ البته په مسابقات شروع کې د لومړی دان شروع کی لومړی دان فورم چې ده پال جنگ ده تیګو پال جنگ شروع کی هغه څه کوریو ته کوریو پومسا بل فورم ده چې اده دوم دان فورم ده بیا تیبګ کومګان ده کومګان پومسا تیبګ پیونګون او سیبجین سیبجین د پنځم دان غلوړ کچا فورم ده چې هغه هم کار وکړلو نلته د کوکیوان د اسناد په اساس باندې تاسو ته فورم تعینوي چې دا فورم وای تاسو کار وکړي او ما خوشبختانه چې خپل نغه تلاش په اساس باندې ما کارت دلوده د غډون نړیواله سیالي کارت ګل کارت ورته یغام دلودلو او وم کړه شول زمو سوقه کې غډون وکړو ډیر ستره تجربه شوله او موږ غلط خپل بخت وای ازمایلو مخ خپل تلاشو یو زحمت نتیجه مونی ولیدله ډیر په یاد باندې چې افغانستان مې تلا مډال سروزر مډال ور په برخه
دغه لوبغاړی هم چتللی او ځینی په ملي ټیمونو کې غړیتوب هم لري لکه زاخیلوال شو باسط لطیفی او شیرزای دغه دوی کوم یو ډیر خې نمرې واخستې ډیر امتیازونه حساب کړل په خپل نوم باندې
په لوړه کچه مسابقه د مختلفو لوبغاړو خې مسابقه وکړلې هدا خپل 15 پک شوګ مسابقه وکړلې چې څو مډال ته ورسېدل خو زه فکر کوم چې تاسو بیا هم د موږ د اچ کوچ نه چې هغه احمد رومان عباسی نمیږي د غونم کول شي په دوه واره کې ټپوس وکړي زما په اند باندې فواد شرزي ډېر خېلو به په ګیرو کې دای ډېر ښه اندل لري تکواندو کې نورم خلوب وکړه خو فواد شرزي په نوجوانانو کې عبدالمحمد مصمم چې درې نکوټي وهاله
کوم کوم کې دیش نمونه وهاله
مثلا عبدالمحمد مصمم اکثریت مسابقه مثلا چې درې نکوټي وهاله په تیوم دلیو باندې وي
ډېر جالب وي دا
تیوم وړل ته کوندو په ساته باندې ډېر ظریف لګاته دا او ظریف تخنیک دی تیوم دلیو تاسو مثلا کوم وکړه یا اخر مسابقه کوم محمد مصمم ګټلې وای نو دای بده د مسابقو قهرمان وو خچره به ټاکل شوی وای بیس فایټر وو چې په خوشنۍ سره هغه ډیر آمادګی دلته دی موږ الکان فقط خپل کلپو په منحصر خپل کلپو کې تمرین کړو او بیا هم خو ځلېدل زه هیله من نیمه چې د افغانستان آینده فدراسیون د تکواندو ښه فدراسیون شي دغه لوبغاړي موږ ورزو دغه پښتونه د ملي ټیمونو لپاره
بله څه فکر کوئ د ملي لوبو لپاره فکر کوم ځینې آمادګی روان دي دغه لوبغاړي په ملي لوبو کې هم خو ځلېږي څنګه ستاسو په نظر
تاسو پوهیږئ چې د تکواندو فدراسیون وضعیت ډېر خراب دی فدراسیون د تکواندو په دوه برخو ویشل شوی دی همدارنګه د اولمپیک د ملي کمیټې د څنګه یو موازی اولمپیک جوړ شوی دی په هر حال باندې موږ هیله من یو چې دغه مشکلات دا پرابلمونه لري شي او وکړي چې یو مستقل فدراسیون ولرو په ګډه باندې ټول یو ځای کار وکړي او وکړي چې نړیوال لوبته موږ د دوه ملي ټیمونه لوبغاړي ورسته
دا چې تاسو هم په تکواندو رشته کې ډېر وخت روزون کې پات شوی یو تکړه لوبغاړی چې درنځي څومره خوشینی کیږي مثلا د افغانستان د ملي ټیم ډیر تکړه لوبغاړی اوس په ټیم کې نشته تللې دی ورځ پورز دغه تعداد دغه ورزياتي یو زی لټیمه څه احساس لري په دغه سیو حالات کې
د هیواد وضعیت واقعا ډیر بهرنی حالت کې دی موږ لوبغاړي زی تقریبا زه هر ورځ چوینم په هفته کې دوه درې لوبغاړي د ملي ټیمونو د تکواندو موږ زی اروپا ته زی زه په یوه خوشاله یم چې دوی زیاتره اروپאי ټیمونه تقویہ کوي او کدی وکړه چې د افغانستان په بیرغ تر چتلاند یا د افغانستان په نامه باندې کدی لوبي وکړي بیا هم مختوی اړه ده زما اکثره تقاتې هغه تکړه شاګردان ملاړه اروپا ته لکه انتظار صفای او چې هغه د ملي ټیم غړی و اتل و لکه عبد الله ناصری و چې دای لړل هم د سنور ډیر لکان لړل خو بیا هم زې لمن هم چې دی یلته په بهر تمځي د افغانستان د بیرغ تر چتلاند دی د افغانستان په نوم باندې کې د لوبي کې بیا هم ویاړ افغانستان ته ده خو زه لمن هم چې د افغانستان د کرکچن حالت بیرته جوړ شي او موږ کړی شو چې دغه نوې لوبغاړي چې موږ روزل شي دی د افغانستان او نوې دی ته په افغانستان کې میشي د تپات شي او کړی شي هوا د خلکو ته ویاړ په برخه کړی
bale د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لمړی مرسیال او د افغانستان د تکواندو ملي اکیډمۍ رئیس ښاغلی آریان خیبر ډیر مننه چې سموږ سټوډیو ته راغلی او په دغه سپورتي پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته کورونا د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای ستاسو
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
واګوري دونکو سلام له مظاهرو سره څنګه یاي مظاهری کول خو کلتور دی خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي نه چې غټه پټه مظاهره په خپل وړو اهدافو وړه پړه کی موږ چې هر څه مسخره کړل د اعتراض لارې وسایل باید مسخره نکو چې بیا به ټول عمر خوارو زار ګرځو لکه دا اوس چې یو د خبرونې په پیل کې مو د تشنابونو د چارو ل رئیس سره مرکه درته کړې ده تر څو پوه شئ چې زیاتره چارواکي په څه ډول خپل خپلوان مقرروي او مقرر شوی څومره زده کړه او تجربه لري
کوملمړی ځان راو پیژنې نه خوشاله بشو
ولنه نوم می دلبار پالتو ده او د تشنابونو د چارو لوی رئیس یم
د تشنابونو د چارو لوی رئیس
او زه چې کله له بهره د چکر لپاره راغلم نو او خیمی وزیر شوی و او ما تم کلک شو چې پاتې شم او د هیوادوالو خدمت وکم. خو ما ورته وویل چې صحیح ده، لیکن ریاست په ټیټ پوست کې کار نشم کولی، ځکه بیا د خدمت مزدر نشم ګرځېدلی.
نو بیا مو اخی رئیس مقرر کړی؟
هو، په وزارت کې خو خالی بس نه و پاتې، نو مجبوره شو چې د نوي ریاست د جوړېدو امر واخلي. او کله یې چې امر اخیسته نو له ما سره یې مشوره وکړه چې په کوم فیلډ کې د کار تجربه لرې چې په همغه فیلډ کې د کوم ریاست امر واخلم.
نو تا بیا څه ورته وویل؟
نو ما ورته وویل چې د تشنابونو د چارو په برخه کې ښه کاري تجربه لرم، ځکه دا څو کاله مې په بهر کې په همدغه فیلډ کې یعنی د تشنابونو په برخه کې کار کړی دی. آخر د تشنابونو چارو کې د لوی ریاست د جوړېدو امر واخیسته او زه یې د لوی رئیس پایس مقرر کړم.
تا په بهر کې تشنابونو او د تشنابونو د چارو په برخه کې زده کړې هم کړې وې او که نه؟
نه، یوازې عملي تجربه مې درلوده.
ډېر ښه. د تشنابونو د چارو لوی رئیس صاحب، تر اوسه مو کوم کوم کارونه کړي دي او څه لاسته راوړنې لرئ؟
ډېر خوشحاله یم چې د تشنابونو په برخه کې مو ډېر پرمختګ کړی دی او اوس هم په ښار کې ډېر زیات تشنابونه لرو. تشناب چې د هر وګړي طبیعي ضرورت او حق دی، نو باید ډېر کار ورته وشي او ما په دې برخه کې ډېر کار کړی او کوم یې، ځکه زه له تشناب سره ډېره زیاته مینه لرم او یوه شیبه هم له تشناب پرته نشم اوسېدلی. او زه باور لرم چې تشناب د هیواد په پرمختګ کې ډېر مهم رول ادا کولی شي.
مثلا څه ډول؟
ګوره بیبي، تشناب هم اقتصادي بنیاد لري او هم روغتیایی، هم رواني بنیاد لري او هم علمي، ځکه تشناب ته تلونکي کسان په ډېره خوشحالۍ سره د تشناب فیس ورکوي او دغه فیس د موږ ګوند هیواد کې چې زیاتره خلک رواني ناروغان دي ډېر زیات ترلاسه کیږي، ځکه تشویشي انسانان تر روغو ډېر تشناب ته ځي او د موږ خلک خو ټول تشویشي دي.
بل
یې رواني ګټه ده، یعنی کله چې سړی تشناب ته لاړ شي آرامتیا مومي او دغه آرامتیا سړي ته رواني آرامتیا هم پیدا کوي. همدارنګه علمی اړخ هم د پام وړ دی، ځکه هر څوک چې تشناب کوي د تشناب پر وخت ډېر ښه فکر کولی شي او ډېر هیر شوي مسایل ورپه یادولی شي، چې همدغه کار د علمي پراختیا سبب کیږي.
نو دا خو یې رښتیا هم ډېرې ګټې شوې.
هو، ټول هغه هیوادونه چې تشناب ته اهمیت ورکوي ورباندې ګران دي او توجه ورته کوي ټول پرمختللي دي. اروپا، امریکا، استرالیا او نور هیوادونه د تشناب له برکته پرمختللي دي، چې اثر یې ان په وروسته پاتې هیوادونو هم پرېوتی دی.
په څه ډول؟
نه ګورې چې د وروسته پاتې هیوادونو بېکاره کسان د پرمختللي هیوادونو په تشنابونو کې کار کوي؟ دغو میلیونونو فقیرو خلکو ته هم د تشناب له برکته کار پیدا شوی دی. پخوانیو خلکو به ویل چې دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده، خو زه وایم چې نه، دنیا د تشناب په کمود ولاړه ده.
فیسبوک هم عجیب ځای دی او عجیبه عجیبه بلاوې پکې پیدا کیږي. آن هغه د نکلونو پریان او دیوان هم پکې شته. د همدغسې یوې پری او دیو له کیسې مو خبرو. الکه څنګه داسې هر وخت په فکرونو او چورتونو کې ډوب یې؟ منشوی خو به نه یې؟
څه مې کوې چې په زخمونو مې مالګې دوړوې؟
مالګې نه پې دوړوم، غواړم پټۍ پې کېدم. حال ووایا.
چې رښتیا درته ووایم نو د تا خبره صحیح ده، منشوی یم.
په چا؟
په یوې ښاپیرۍ، د کوی قاف په ښاپیرۍ.
دا د کوی قاف ښاپیرۍ د چا لور ده؟ د کوم ځای ده چې داسې یې په ځان پسې لیونی کړی؟
نوم یې ډیوه ده او ځای لا نه دی راته معلوم شوی. وای چې خپل ادرس به هم درکم.
چیرته دې لیدلې ده؟
په فیسبوک کې مې ملګرې ده. سم ورپسې لیونی یم، نه پویګم څه وکم وس
والکه د فیسبوک خبرې ټولې رښتیا نه وي اسې ځان مې پیژوبلوه
پویګم خو تا دروغ نه ده دا یو کار رئیس می ملګری ده او وخت په وخت په مختلف عکسونو را سره شریکوي یوی له بل اخایسته ده
نو څه وایي چې واده شوی کنه
نه نه ده واده شوی وایي چې یو شکله نه یم
څه وایم نو د فیسبوک جونې خو لا تلس نونس کلو څخه غټې نه وي دا به رښتیا وایي البته
هو کنه د مې په همدې خبره باور راغی کنه له ما سره خو دوه درې سره نجونې ملګري دي یوه یې هم له شلو کلو نه غټه نه ده
د فیسبوک جونې نه غټېږي همیشه په هماغې عمر کې پاتې وي یعنې اتلس یا نولس کلنې شل کلنې هم ډېرې کمې پیدا کېږي
هلکان هم له پنځه ویشتو کلو نه غټېږي
د فیسبوک هم عجیبه دنیا ده
ښه نو اوس څنګه وکم
نه پوهېږم خو که د ما منې نو لاس دې واخله په فیسبوکي نجونو باور مه کوه هسې نه چې د لمسیانو نیا وخېږي
نه نه دا د هغو نجونو څخه نه ده دا یو کال یې تعقیبوم کومه غلطي مې تر اوسه پکې نه ده پیدا کړې
سمه ده چې ته دومره باور پې لرې نو بیا به ورپسې وګرځو پیدا به یې کړو خامخا پیدا کېږي
په څه ډول به پیدا کړو
ته یې ماته پروفایل راوښیه زه به مې له ملګرو نه پوښتنه وکړم که چاته یې په هکله معلومات وو راته وبه یې وایي
ښه که دې راته پیدا کړه نو ښه غټه شیدې مې درکوم
واده ده
ښه کلکه
سمه ده اوس حاضره د خدای په امان بیا به اړیکه سره نیسو
زه په مخه دی ښه
هلکه کار دې وشو او ډیوه مې پیدا کړه خو پام دې وي چې دا پوه نه کي چې بیا ځان راڅخه پټ نه کي
رښتیا وایې
او
چیرته ده همداسې ده لکه زه چې په اړه فکر کوم
دا به له ورتګه وروسته معلومه شي خو پیدا کړې مې ده
چیرته اوسیږي
د اوسیدو ځای نه دی راته معلوم خو هغه دفتر مې پیدا کړی چیرته چې کار کوي
لکه چې زیره دې وګټه
بس ځان تیاروه چې ورشو
څه وخت به ورشو
سبا په نهه بجو
اوف چې تر سبا نهه بجو پورې به دا وخت څنګه تیریږي مړ به شم که نه
حوصله وکه والکه دومره توده یې مه خوره چې خوله به دې وسوځي
ته څه خبر یې چې د ما په زړه څه تیریږي
اوس ځم چې کار لرم سبا نهه بجې به په لویه څلور لارې کې سره یو ځای شو
سمه ده بیخي صحیح ده
ډیره زیاته مننه چې زحمت مو را سره وویست
ایله کوم څه زحمت مې ایستلی دی
رانغله
راځي همدا اوس ووتله هغه ده راغله خو پام مو وي چې ځان ورونه پېژنې چې بیا به له ما نه خفه وي
ښه په سترګو
سلام خیر راغلی
وعلیکم سلام خیر ویسی
پریسا دوی زما دوستان دي
اوهو زه ډیوه څنګه پریسا شوه
په لیدو مو خوښه شوم
مننه
نشی کېده او کوي هم نو حتمانی مور ده
وروره ته په څه جوړ کتللی
هیڅ تاسو ته مې غوږ نیولې ده
پریسا نن یې په فیسبوک کې بل عکس شیر کړی و ډېر ښکلی و رښتیا هو د ورځن د پاچا لور ده ښکلی به هم نه وي دا یې د البم وروستی عکس و تر اوسه خو ډیواوې له دې وروسته به څه کوې له دې وروسته مې د یوې بلې شهزادګۍ د عکسونو البم پیدا کړی نوم به مې ورته بدل کړم او له هماغه البومه به یو یو عکس ورته شیر کوم پرېږده چې ځوانان ورته خوشحاله وي
والکه وا دې اورېدل ادرس یې ډېر لرې درکوي ورځه ورپسې اردن ته
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا احساس سپوږمۍ او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
چمن کے چمن کے رنگا رنگ گلنا باکر گزر پچمن بیاکر چاو تفریا کرم یہ